سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه تموز فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پیل خبرونه کو د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب ځواکونه او پاکستاني سرحدي ملشو ترمنس نن تر غرمه وروسته لاند مهاله د زی شوې چې عملیه د پولي هغه غړه چمن کې د وشمیر کسانو د وجل کېدو او ټپي کېدو یې در شوې ده په سپین بولدک کې ویزای سرچینی ازادي راډیو ته ول چې دغه نخته د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارلو لپاره مهال رامنځته شوې ده د سرچینی په وینا دزی درې درې دی او دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو پر مخ پرانستې ده بلخوا د پولي هغه غړه چې من خاري او شمیر سودونکو په ټولنیز رسنیو په خبرو شو تصویرونو کې د افغان لوري په دزو دی او سپینګری او هلک د وجل کېدو د غراست یو پاکستاني اسکر او یو ماشوم هلک د ټپ کېدو اداره کړی ده طالبانو تر اوسه پرسمې ډول په دې اړه تبصره نه ده کړې طالبان وای په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري حکم چلند شل دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی د طالبانو وایان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکسپانډ لیکلی دی چې اسلام آباد ته پر دې پلان لسره غور وکړي چې خپل چغواړي خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال وباسي پاکستان د سیشن به پورې زول چې څبان دی یو میلیون اوله کا غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر نومړی نیټې له پاکستان ووزي کنه په زور به وستل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغان کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پرختی بانکور سره د 100 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن د اکتوبر 14 په یو بیان کې ویلي دی په دې مرستې باندې خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسان ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کال پورې د خوړو هیئتي مرستې ورسوي په لامه کې زیاته شوې ده مرستې به تر ډیره په کونډو هغه ښځو ویشل شي چې د کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده د آسیا پرختی بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کیږي له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال سازمان سره د 25 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نور سازمانونه ویلي چې باندې 90 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنۍ نړیوال جام سیالۍ پیل شي لومړۍ مسابقه په حیدرآباد کې د افغاني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلې برخه لري چې پایلوبه به د نومبر په 9 وي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنګلادیش سره ده اسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو وړاندې په خبرونه کې بار سره واوري چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت خبرګون خودلای دی خدا شوه د خبرګونونو څومره ځای نیسي وړاندې په راپور کې درته وایي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی دا چې علت یې څه دی او څومره تاوان به افغان سوداګرو ته ورسیږي
دا کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعا هم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده
بل پلاو بیا یو شمیر افغان سوداګر وایي په خیبر پختونخوا کې په جوړیتون کې نندرتون کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې
نو پاغي کې هم ښځو دعوت شوې وي نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې داغه په ارتباط باندې اوتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خځې په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای
د چې علت څه ده وړاندې په راپور کې درته وایو د هم سره وړیدل شي چې په حالان کې د افغانستان سفارت دی ویلمې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د خپل تعامل خبر ورکړی دی پر مطالب هم شته ملتیا مواړه
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو پریکړه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی دی. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په زوره د ویستلو پالیسي کار نه ورکوي. د طالبانو حکومت هم د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تېر ورځ په پاکستان کې له 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو شاید د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان وزي کنه دوی به په زور وستل شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو لپاره ضرب الاجل وټاکه، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي بیرته ستنېدل باید په خپل خوخه او له کوم فشار پرته وي. د دې کمشنری ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبرې کوي ترڅو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي او نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري په اړه داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخې له دوی سره مرسته وشي.
داس یو پالیسی موږ اډاپټ کړ چې دا کوم خلک چې د چاته تحفظ ضرورت چې دا موږ سپورټ کړو. دین علاوه یو ان سی آر موږ یو اډوایزری هم ایشو کړی چې په هغه کې موږ د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي نو باید چې هغه دې په زور او نه لګلې شي خپل وطن ته. دې حوالې سره موږ په پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي په دې کې داسې خلک کېدی شي چې دا ژوند په افغانستان کې خطرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني لورې دی په دې اړوند په خپل پلان باندې لسره غور وکړي. زبیح الله مجاهد ویلي تر کومه چې افغان کډوال په خپل خوخه له پاکستان وځي باید د هیوادي په اړه زغم وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړو چې د نومبر تر میاشتې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې د ویستلو چټک عملیات پیل کړي. د دې وزارت سرپرست سرفراز بوکتی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دی په دې هیواد کې خپل اخیستل شوي جایدادونه او کاروبارونه سر له وسو پلوري کنه د په خبره د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دوی په نیول کېدلو سره به جایدادونه هم ترې اخیستل کیږي. نوموړي دغه شان وویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني توپ لپاره به ډی ان ای معاینه هم وشي. خاغلی بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډیره پیښو کې افغان وګړي ښکیل وي خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه 4 افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي. په دې بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې یاد 4 افغان کډوال د پولیسو لوري تر نیول کېدو او څه مودې لا درکې وروسته جسدونه په روغتونونو او نورو ځایونو کې موندل شوی. سفارت ویلي په دې اړه پاکستانی چارواکو ته هم خبر ورکړي خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه سفارت یو ور بیا له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو لنیولو او زورولو لاس واخلي. پاندی حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې لاله وړاندې لګنو نورو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی وای د پاکستان تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت افغان کډوال حسیب الله زیرک ازادي رادیو ته وویل
دا حالات تر ټولو ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی. موږ د بشر حقوقو له ټولو نړیوالو بنسټونو او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دلته د میشت افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د زورولو له هیواد څخه د وستلو دی لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
په پاکستان کې یو بل میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه دغه د نیولو لړۍ چې پیل شوې ده ډیر په جدي ډول مخې ته ځي او حتی افغان مهاجرین چې دوی نشي کولای چې د کورونو څخه ووځي او د خپل کور لپاره د ضرورت وړ توکي واخلي. نو په پاکستان کې ټول افغان مهاجرین ډیر په تشویش کې وو چې حتی موږ په روحي او رواني ناروغیو باندې اخته کړي وو.
د پاکستان پولیسو په وروستیو دوه اونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1000 افغان کډوال نیولي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د بیان پر بنسټ 415 قانوني اسناد هم لرل. سفارت ویلی چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه هم کړې وه.
و موریدل چې په د پاکستان حکومت هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د نومبر تر نومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هېواده ووځي. بل پلو بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیزونه لګولی دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی ازادي راډیو یو کپیټل سکړی د شبکې راغلی دي چې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو سوداګریز مالونه منفی لیست داړولي چې زیات په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولی دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې په کې راغلی چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی. په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفي په نوم شته چې په منفي لیست کې د موټرو پرزې او سګرټ شامل دي چې پر راوړلو یې بندیز دی. خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفي لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زموږ خواهش دا ده چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلاره دي هغه ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي چې په دې سره به یې په ټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لس زیات شمېر مالونه په منفي لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده لس سلنه فیصد ترې اخیستل کېږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ راډیو ته وویل
کوم پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعاً د بین المللي اصول خلاف ورزي ده او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ کوم توافق نامه ده دغه څخه خلاف ورزي ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجارت هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچې میوه سوداګر دی هم وایي چې دا پریکړه د دوړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ به محصول راکوئ دا خو د ترانزیت د قانون خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو د مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي بل دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو همدا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره جدي دا کار کوي. او
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو ویاندې عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته د درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري. پاکستان په کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو د بندیزونه داسې محل لګوي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د تورخم دروازه درې ځلې د افغان سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخ تړلې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا له امله یې دواړو خواوو ته شاوخوا دوه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو له هر دوه افغانانو یو بې وسله دی. دې بانک په خپل نوي راپور کې دا خبره کړې ده. تفصیل د امید سحر مل په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک په خپل لوی راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلی وایي د جګړې له کمېدو سره سره له هر دوو افغانانو یو یې یعنی له 40 میلیونو وګړو 40 میلیونه یې بې وزله دي. دا راپور چې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم پرون خپور شوی ښیي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغېزمنې کړي دي. په راپور کې زیاته شوې خدمتونه چې د افغانستان 50% ناخالصه تولید جوړوي تیر کال 1.5% نور هم راټیټ شوي. تر څنګ یې زراعت چې د هیواد د کورني ناخالص تولید 6.5% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزوری شوی او دا هیواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوې داسې مال چې نفوس د ودې په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي، افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بېوزلي زیاته شوې او په کلیو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغېزمن کړي دي. د افغانستان په اړه د نړیوال بانک په راپور کې دا هم راغلی چې د افغان جنو په کار او زده کړو د بندیزونو له امله د بهرنیو د مرستو کمېدو او تر څنګ یې د یو باثباته بانکي سیستم په اړه اندېښنو د دې هیواد پر وړاندې نور ګواښونه هم جوړ کړي دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشري ملندا ګوډ له قول لیکل شوی د افغانستان اقتصاد ماتیدونکی دی او د بیا رغونې لپاره اړتیا ده چې د بشري پانګې، بنسټیزو خدماتو او د اقلیمي اغیزو د مخنیوي لپاره لګښتونو ته لومړیتوب ورکړي او د جنسیت له مخې خپل ناسم سیاستونه پای ته ورسوي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغان نجونو او هلکانو د زده کړو په اړه هم معلومات او شمېرې خپرې شوي او لیکن نږدې ټول نجونې او له نیمایي زیات هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې له کله چې په نجونو ثانوي زده کړې بندې شوي یوازې 3% نجونې ښوونځیو ته ځي او له 14 تر 18 کلنو هلکانو بیا یوازې 40% ثانوي زده کړو ته لاسرسی لري. په راپور کې پوښتل شوی داسې مال چې د افغانستان پرمختګ په بشري پانګې پورې تړلی او دا هر څه یوازې د زده کړو له لارې ممکن دي، نو که وضعیت داسې وي یو هیواد به څه ډول پرمختګ وکړي او سبا به خپل ډاکټران او استادان له کومه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نړیوال بانک د شمیرو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هخوا یو شمېر افغانان هم وایي بېروزګاري ډېره شوې او بېوزلي تر دې حده رسېدلې چې د یو وخت ډوډۍ اخیستلو توان نه لري. د هرات اوسېدونکی صفي الله:
افغانستان کې اقتصاد بېخي خراب ده، بېکاري بېخي زیاته ده، څوک هیڅ شی اغستلو، ډېر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري.
د ننګرهار یو اوسېدونکی عمر چې په کار پسې بازار ته راوتی وایي خلک مجبور شوي چې آن د خپل کور توکي وپلوري.
دا اوس زه حیران یم چې زه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکانات شته نه د اوړو امکانات شته.
نړیوال بانک داسې مال په افغانستان کې د اقتصادي زوړ په اړه راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو شمیرې ښیي چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري خو په دوی کې بیا 15 میلیونه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوسمیوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوې دي. تفصیل احمد چیبر نورو.
د اوکراین په جنوب، ختیځ او مرکزي سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نیپرو پیتروویسک څخه د چاودنو غږونه اورېدل شوې دي. په ورته وخت کې ماسکو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضایي درې ځایه ګڼې اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په کریوریا سیمه کې د چاودنو په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو. د روسیې دفاع وزارت نن په تلګرام کې خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکراینی الوتکې د بلګروت، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا ویشتلې دي. دغه وزارت ته هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو د داخلېدو مخه نیولې ده خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نه دی شوی. روسیه چې پر اوکراین د خپل غیر موجب برید له پیله په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو په واسطه د اوکراین ښارونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا یې حتی له ماسکو سره نږدې سیمې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو له لورې په نقشه کې شي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې کړې دي. د دونسک، خارکیف او زاپروشیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروشیا د سیمې په ملي توپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړی دی. د دفتر دا هم ویلی دی چې بخمود ته نږدې د روسانو برید بیرته پشا تنبولی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې کړنلارې تر جوړېدو پورې د نندارتونونو جوړولو باندې بندیز لګولی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د یوې کړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول ځنډولی دي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په یوه ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ټینګار کړی او ویلي دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوی
د نوی کړنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وسنډول شول. دا یادول ورده چې په نږدې راتلونکي کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د ښځو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه به 890 ښځې پکې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤول خان جان الکوزای ازادۍ راډیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي ښځې په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوي نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. ښاغلی الکوزای وایي
داسې ده چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې، نو په هغې کې هم ښځو دعوت شوې وي. نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې د هغې په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لېږلی چې ښځې په دغه نمایشګاه کې شرکت نه شي کولی، اما نور په موږ ته داسې رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمېر سوداګری ښځې چې تر دې وړاندې یې په نندارتونونو کې ګډون کړی او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي وایي چې د نندارتونونو د جوړولو ځنډول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغېز کوي. له دوی څخه یوازې کیا اميري ازادي راډیو ته وایي چې نندارتونونه د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې ښځې کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري، کولای شي بازار موندنه وکړي او له نورو شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. زکی اميري زیاته کړه
د نندارتونونو نه جوړول او له نندارتونونو څخه د ښځو منع کول د دې لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنیو اقتصاد ته ډېره لویه ضربه ورسیږي. ښځې میاشتني تولیدات لري، کله چې دوی ونشي کولی پلور ولري، ونشي کولی قراردادونه لاسلیک کړي، نو څنګه کولی شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
په تیرو دو کلونو کې ښځو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانېدلې دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو ښځو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو له امله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوي درې ورځني نندارتون کې آنلاین ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کار، زده کړو او ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې یې ښځې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ یې له نسبي ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خپور کړی، ویلي چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودوونکې پالیسي لا هم محدودوونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ودې منفي اغېز کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هالند کې د افغانستان سفارت دی ویلې لامی په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبرو کړی دی. د دې تعامل لامل د ستونزو حلول او خلکو ته د قونسلي خدمات وړاندې کول یاد شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی دی. ویلي دي چې له نن څخه به د دې سفارت د ډیپلوماټانو ماشونه او ټول لګښتونه د طالبانو حکومت ورکوي. یو شمېر پخواني ډیپلوماټان بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په هالند کې د افغانستان سفارت چې د پخوانی رژیم د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. دغه سفارت د سه شنبې په ورځ په خپله رسمي ویبپاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی د افغانستان استازیتوب کوي او د ستونزو د هواري او افغانانو ته د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو له امله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل کوي. اعلامیه زیاتوي چې د قنصلګرۍ د اسنادو مکتوبونه به د معمول په څیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته واستول شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ی احمد تکل دغه خبر په یو غږیز کلپ کې چې د وزارت په واتساپ ګروپ کې خپور کړی تایید کړی دی. هغه ویلي له دې وروسته به د هالند په شی هیواد کې د افغانستان په سفارت کې د سفارت ټول لګښتونه او د ډیپلوماټانو معاشونه د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي.
په هالند کې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت سره د راغند یا هم مستقل تعامل په تړاو باندې اعلامیه نشر کړې ده چې یو ډیر مثبت اقدام دی او د افغانانو لپاره د خوشي زیری دی. یا اوس له دې وروسته ټول هغه افغانان چې هلته تر سفارت پورې قنصلي خدمات یا هم نورې چارې تړاو لري په ښه ډول ترسره کیږي او مستقیم به سفارت د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت څخه ټولو برخو کې هدایات ترلاسه کوي او د سفارت د عملی د مسؤلینو او ډیپلوماټانو معاشات او مصارف په د افغان حکومت له لوري یا د اسلامي امارت له لوري ورکول کیږي.
که څه هم یو شمېر پخواني ډیپلوماټان دغه تعامل د یو شمېر افغان سفارتونو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د عایداتو د پیدا کولو او د قنصلي اسنادو د تبادلې په موخه ګڼي، خو د دې موضوع د سیاسي اړخ په اړه ویشلي نظرونه لري. پخوانی ډیپلوماټ سید نور الله راغي وایي
اصلي اسناد تمامشون ذخیره شوه،
د ټولو اسنادو اصل په افغانستان کې زیرمه شوی او د اصل پر بنسټ د اسنادو اعتبار او د خلکو هویت تثبیت کیدی شي. زما په اند دا تعامل تر همدې کچه دی تر کومه چې د هالند حکومت طالبان پر رسمیت ونه پیژني. دا تعامل د قنصلي خدماتو لکه چې پورته مخته نشي تللی،
تواند فراتر برود.
خو یو بل پخوانی ډیپلومات کنشکا نصری وایي په ډیرو هیوادونو کې د طالبانو د حکومت د استازو سفرونه او د دې ډول خبرو اترو اعلان په نهایت کې د طالبانو له حکومت سره د هیوادونو د تعامل ښودنه کوي. په دې اړه د نور جزئیاتو د ترلاسه کولو په موخه د هالند شاهي حکومت کې د افغانستان سفارت سره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. د جمهوري نظام د نسکورېدو په وخت کې آصف رحیمي په دغه سفارت کې د دغه نظام سفیر و او په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه د ښاغلي رحیمي ژوندلیک د دغه سفارت په ویبپاڼه کې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت لپاره یو ډیپلوماټ معرفي کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو چې دوی له 15 زیاتو افغان سفارتونو سره اړیکې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینري انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد دې اکتفا وکړي. دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادای کېدلی شي. مینه لایل توفیق.
سلام زه حبیب رحمان زوکه ما دا محل د ایران د شهر سره تاسو میسج کوم پر افغان حکومت می دا جغل چې د بانان لپاره د کار زمينه برابر کړي موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځوینو چې ایران هیوا ته راځي پښتون ورڅو خو چې سلام یې لري تاسو د افغانستان سره راځي وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل عیال نه پکه برابره کړو په افغان حکومت می دا جغل چې د بانان لپاره د کار زمينه برابر کړي موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه سي موږ اکثر افغانان بهرنیو هیوادو ته په لاره باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر